السلام علیکم دا افغانستان حکومت له افغان امنیتي ځواکونو سره په پوځي او اقتصادي برخه کې د امریکا د مالی مرستې د دوام هرکلی وکړ. دا هم اوري چې په کابل کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره وسوه. دا او ګڼ نور مطالب د ازادي رادیو په دې خبري ساعت کې تر 15 بجو اوریدلی شئ. خبری سات په خبرونو پیلو د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. مللی بشیر چې د نړۍ خبرونه تعقیب کړي په سټوډیو کې د مللی جانې تر دې شیبې په نړۍ کې څه تیریږي.
مننه صالح صاحب. د نور مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بهرنیو چارو وزارت ته یو 50 څخه له لسو ډیپلوماټانو سره کتلي چې تیر ورځې وړاندیزونه لیکلي وو او په سوریه کې د امریکایي پوځ پر لا پرې کنټرول ټینګار کړی وو. او دا به مو واورو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خپل هیواد پارلمان دوما ته د وینا پر مهال وویل چې که هیواد د دوه په خبره د ناټو له تیری سره مخامخ شي باید د خپل امنیت په اړه په خپله فکر وکړي.
بله، د دې خبرونو تفصیل وروسته. اوس له اسدالله لودین نه د افغانستان خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. جمهور ریاست وایي له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو دوام دا ښیي چې افغانستان د امریکا ښه متحد دی. د ملي امنیت شورا وایي حزب اسلامي د سولې لپاره کوم نوی شرط نه دی وړاندې کړی او د فساد پر ضد عدلیه او قضایي مرکز به راتلونکې اونۍ عملا خپل کارونه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت له امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو د دوام هرکلی کوي او وایي حکومت د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی. د ولسمشر د ویان یو مرستیال سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د 3 میلیارد ډالرو کلنۍ مرسته دا ښیي چې افغانستان د امریکا او نړۍ ښه ملګری دی.
دا چې د امریکا متحده ایالات له افغان ځواکونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي او ترڅنګ یې له کانګرس د افغانستان د اقتصادي او پراختیايي سکتور لپاره د مرستې غوښتنه کړې، موږ ترې هرکلی کوو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې رویټرز خبری اجنس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د قوله ویلي چې امریکا به له 2013 څخه تر 2020 کاله د کال 3 میلیارد ډالر له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داسې هیڅ نوی شرط نه دی مطرح شوی چې هغه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته خنډ پېښ کړي. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره به د سولې خبرې ژر نتیجې ته ورسیږي.
امیدواری دا ده چې نهایي نتیجه ته چې توافقنامه ده ژر تر ژره ورسیږو او هیڅ ډول داسې شرط نه دی ښودل سوی چې د خبرو خنډ وګرځي.
په دې وروستیو کې اسوشیټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی و چې حزب اسلامي د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره داسې نوي شرطونه وړاندې کړي چې ښایي د هغه منل د افغانستان لپاره ناممکن وي. د افغانستان ولسی جرګه راتلونکې اونۍ افغان امنیتي چارواکي د برمتنیونې او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د نفوذي کسانو د موجودیت په تړاو دغه جرګې ته غواړي. د جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري چې نن د جرګې مشري کوله وویل چې امنیتي چارواکي باید د امنیتي وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې ځواب کړي. د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې امنیتي چارواکي جرګې ته غواړي چې د برمتنیونې په تازه پیښه کې طالبانو د هرات کندهار پر لوی لار یو شمېر مسافر له موټرو ښکته کړي. یو نفوذي وسلوال کس بیا د بادغیس جوان ولسوالۍ کې څلور اسکر په ډزو وژلې او خپله هم تښتېدلی دی. روسي راپور نه وایي چې په کندهار کې تښتول شوی، په هلمند کې تښتول شوی مسافر راخوش شوی دی. او روسي خبردا چې د فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکز به راتلونکې اونۍ عملا خپل کارونه پیل کړي. د ارګ ماڼۍ د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه پریکړه نن د ولسمشر غني په مشرۍ په یوې غونډه کې وشوه. د سرچینې د معلوماتو له مخې نوی عدلي او قضایي مرکز به پر فساد د ښکېلو دولتي چارواکو دوسیې وڅېړي. دا د افغانستان خبرونه. ملالۍ بشیر د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
The د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری د بهرنی چارو وزارت ته یو 15 لسو ډیپلوماټانو سره کتلی چې تیر ورځ وړاندیزونه لیکلي وو او په سوریه کې د امریکایي پوځ پر لا پرې کندرول ټینګار کړی وو. د بهرنی چارو وزارت وین جان کربی ویلي چې کری پرون د ډیسنت چینل په نوم وړاندیز له لیکونکو مننه وکړه او ورته یې وویل چې د دوی خبرې جدي ګڼي. کربی ویلي جان کری په دې باور دی چې له دغو ډیپلوماټانو سره خبرې ګټورې وي. د خبرو 10 دقیقې دوام وکړ خو کربی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په دغه یادښت کې ډیپلوماټان د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت پر ضد د نظامي حملو غوښتنه کوي او چې دغه رژیم ارسي 15 کلنې جګړې ته د پای ټکی ښودلو په مقصد د اوربند احترام وکړي او د جګړې سیاسي حل ته غاړه کښېږدي. خو ولسمشر باراک اوباما په منځني ختیځ کې له نظامي ښکېلتیا ډډه کړې ده او د همدې اصول پر بنسټ د سوریې په اړه خپله پالیسي جوړه کړې ده. د اوباما محدود مداخله د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش سره پر جګړه متمرکزه ده چې په سوریه او عراق کې لوی سیمې نیولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خپل هیواد پارلمان دوما ته د وینا پر مهال وویل چې که هیواد د ده پر خبره د ناټو له تیری سره مخامخ سي باید د خپل امنیت په اړه خپله فکر وکړي. پوتین د پارلمان وکیلانو ته د دې دورې په آخري عمومي غونډه کې وویل چې مسکو به په پوره توګه د لویدیځ د هر تیری جواب ووایي. ده وویل چې نړۍ باید د توریزم پر ضد د مبارزې لپاره داسې امنیتي سیستمونه جوړ کړي چې تر اوسني ایتلافونو وتلي وي. ده وویل چې روسیا د داسې امنیتي سیستم د جوړولو لپاره مذاکراتو ته چمتو ده. پوتین د پارلمان د ولسي جرګې وکیلان وستایل چې د روسیې لخوا له اوکراین څخه د کریمیا د جلا کولو د پریکړې ملاتړ یې کړی و. په روسیه کې پارلماني انتخابات د ډسمبر پر پتلورم ټاکل سی وو خو اوس د سپتمبر 13 نیټه تر مخ کې کرایسول. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر خبرداري ورکړی چې اروپا پر نوی لیکو د ویشل کېدو له خطر سره مخامخ ده او د اروپا امنیت قدر نه کیږي. شتاینمر د ناټو او روسیې ترمنځ د پوځي نښتې پر ځای د ډیپلوماټیکو حل لارو غوښتنه کړې ده. د شتاینمر دا خبرې نن د روسیې، اوکراین او بیلاروس په خبرونو کې د نازی جرمنی لخوا پر روسیه د حملې د 15 اویایمې کلیزې پر مهال راغلي. د روسیې لخوا د کریمیا جلا کولو ته په اشاره شتاینمر ویلي د نړیوالو قوانینو څخه په سرغړونو سره په یوازې سر د سرحدونو د بیلولو او د ګاونډي هیوادونو سرحدونو ته بې احترامي موږ بیرته هغه وختونو ته بیایي چې موږ فکر کاوه ځینې راوتلي یو او دا هغه وخت دی چې هیڅ چا یې هیله نه درلوده. د جون په 13 شتاینمر ناټو ته خبرداری ورکړی و چې د اروپا په ختیځ هیوادونو کې په پوځي تمرینونو سره جګړې ته لمن وهي. د له ناټو غوښتنه کړې وه چې د پوځي تمرینونو پر ځای له روسیې سره د مذاکراتو او همکارۍ له لارې اختلافات حل کړي. او د قرغیزستان ستري محکمې د بشري حقوقو مدافع عظیم جان اسکروف د محاکمې لپاره د جولای 11 نیټه ټاکلې ده. ستري محکمې نن ویلي چې د دې محکمې د دسمبر 2011 پر پریکړې لسره غور کیږي ځکه چې په دغه قضیه کې نوې معلومات راوتلې دي. د خبرونو پای خبرونه هم دومره و.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوري.
د همدغه افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 1.2، هرات آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 2.3، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9.3، درویشت غزنی آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 10.4، بامیان آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10.2، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 4.3، جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 4.3، درویشت بدخشان آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 15.-15، او په گردیز کې آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14.4.
څلور بجې او 9 دقیقې سوې. د افغانستان حکومت له افغان امنیتي ځواکونو سره په پوځي او اقتصادي برخه کې د امریکا د مالی مرستې د دوام هرکلی وکړ، خو کارپوهان وایي
که دا د دې دپاره دغسې یو بیکریز وي چې په صحیح صورت سره دا پیسې بخصر شي که بیا یو باثریت لري.
امنیت شورا وایي د حزب اسلامي په تفاهم لیک کې داسې نوی شرط نه دی وړاندې سوی چې د سولې د مذاکرو مخه ونیسي.
هیچ نوع شرط جدید که مانع روند مذاکرات شود مطرح نشده.
په کابل کې د ځینو ګوندونو غړو په یو مظاهره کې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د آی ایس آی د شاملېدو غوښتنه وکړه.
موږ د مداخلې په شدیدو الفاظو غندو او د بندېدو غوښتنه کوو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د هند نفوذ په اړه د اسلام آباد اندېښنه رد کړه. په هلمند کې د پولیسو خیالي تشکیل تکان ورکوونکی ګڼل شوی.
بس دا معلومه نه ده، ماشوم څو اخی کومندان صاحب اخی انډیوال اخی دا معلومه نه ده.
امریکایي چارواکو په عراق او سوریه کې د اشتلې پر ضد وروستي پوځي بریاوې وستایلې. تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. تاسو ته ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي. د افغانستان حکومت له افغان امنیتي ځواکونو سره په پوځي او اقتصادي برخه کې د امریکا د مالی مرستې د دوام هرکلی وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان وایي چې دا ثابتوي چې افغانستان نړۍ او امریکا ته د باور وړ شریک دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې امریکا به له افغان امنیتي ځواکونو سره په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. دغه مرسته به له 2013 څخه تر 2020 میلادي کال پورې د افغان قواوو پر پیاوړتیا ولګول سي. دغه راز 1 میلیارد ډالر نور مرسته به اقتصادي برخه کې له افغانستان سره کیږي. قسیم سولمال او نور تفصیل.
جمهور ریاست ویل افغان وسلوال پوت سره د امریکا د کلنې 3 میلیارد ډالر مرستو ژمنه شي چې دغه هیواد د امریکا او نړۍ لپاره د اعتبار وړ شریک دی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل نړیوالو شریکانو دوامدار مرستو ته ضرورت لري او د ملي وحدت حکومت به په وړاندې له اداري فساد سره مبارزه وکړي او اصلاحات راولي.
حکومت
ایالات متحده تعهد سپرده که کمک کوي. د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به خپل مرستو ته دوام ورکوي. موږ هرکلی کوو. دا شی چې افغانستان د امریکا د حکومت او خلکو لپاره د اعتبار وړ شریک دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د اتلانتیک شورا د مطالعاتو په مرکز کې د سه شنبه پر ورځ ویل چې واشنگټن به له 2013 کال نه تر 2020 کال پورې هر کال له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا اندازه مرسته به رسمن د وارسا په غونډه کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوه نوې پورې به جوړه سي رسمن اعلان شي. په دغه غونډه کې به له افغانستان سره تر 2020 کال په مجموعي توګه د 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسي. د ښاغلي اولسن د وینا په متن کې راغلی چې د امریکا حکومت به دغه راز د بروکسل له غونډې مخکې د امریکا له کانګرس وغواړي چې هر کال 1 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته افغانستان ته ځانګړې کړي. د تلونیوس د معلوماتو له مخې امریکا له 2001 میلادي کال را په دې خو له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره 8.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو هم د روان کال د مې په میاشت کې په بروکسل کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه تر 2020 کال پورې پر ملاتړ ټینګار وکړ. له دې مخکې په 2012 میلادي کال کې ناتو نړیوالې ټولنې په شیکاګو کې ژمنه کړې وه چې تر 2012 کال به هر کال افغان امنیتي ځواکونو باندې څه باندې 15 میلیارد ډالر لګوي. دغه پیسو د برابرولو لپاره 3.5 میلیارد ډالر امریکا، 1 میلیارد ناتو او 500 میلیونه افغان حکومت ژمنه کړې وه. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه له یوې خوا تجهیزات او وسلو ته ضرورت لري او بل خوا له تروریزم سره مبارزه د جهان له ګډې همکارۍ سره تړلې ده. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رډیو ته په دې اړه وویل
د بهرنیو ځواکونو هیوادونو کومکونه زموږ سره ډیر اړین دي. نو امریکا متحده او د ناتو هیوادونه او د ناتو نه بیرون نور هیوادونه چې د تروریزم سره په جګړه کې ژمن دي هغوی باید زموږ سره مرسته وکړي تر څو زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه پیاوړي شي او دا جګړه موږ زر زر وګټو.
د پوځي چارو کارپو عتیق الله مرخیل بیا د شمیر مرسته نه کافي بولي وای چې افغان ځواکونه عملا د جګړې په ډګر کې دي او زیات مرستو ته اړ دي.
اصلا تاسو ګورئ افغانستان فعلاً په بحران کې ده، په جګړه کې ده او جګړه خپل اقتصاد خوري. جګړه تنها مصرفي ده، بس دا 3 میلیارد ډالر یا 4 میلیارد ډالر
شغله مرخیل ټینګار کوي چې لومړی باید افغان حکومت امریکا او خپل نور متحدان قانع کړي چې افغان ځواکونو ته نور مرستې برابر کړي. د زیاتوي چې وروسته بیا باید دغه مرستو د حیف او ملکي دوه څخه د مخنیوي لپاره هم د نن په افغانستان کې او هم په بهر کې اقدامات وسی.
ومردل چې امریکا به له افغان امنیتي ځواکونو سره په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته کوي. دغه مرسته به له 2013 څخه تر 2020 میلادي کال پورې د افغان قواوو پر پیاوړتیا ولګول سي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په واشنگټن کې تیرنیز مرکز اتلانتیک شورا ته کړې ده. افغان قواوو ته دغه مرسته څومره مهمه ګڼل کیږي؟ د مرکې په پیل کې مې دغه پوښتنه د پوځي چارو له کارپوه اسحاق اتمر څخه وکړه.
در افراست دی امریکا دی خاص دوائی دل خواده ریشارد ورسون دی خواده اعلان شوید و سره دیره چی 3 میلیارد دلار دوی امنیتی ځواکونو سر افراسته کهی ویل کهی چی پکار که با 1 میلیارد نور دلار با دوی دی افرسان دی انکشاف دی پارا ورکی. خو خبر داده ای که دیده دی پارا درست یا بیکریز می چه په صحیح صورت سره دا فیصله بفتر شده دی یا بفتریت دوی دی بل خوانه دغه تر اوسه پورې واضح نه دی چې دا د تجهیزاتو دپاره دوی ورکوي که دا وخت د پیسې افغانستان لوري ته ورکوي که دا پکې میکانیزم ورکوي افغانستان ته. نو کله چې دغه میکانیزم واضح شو زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت دا وظیفه لري چې خاص میکانیزم چې توافق پرې شوی دا پیسې مصرف کړي او د دې پیسو د مصرف ځواب هم نړیوالو ته و هغه
تیرو کلونو ته په پام سره اتمر صاحب چې نړیوالې ټولنې امریکا او دغه راز نورو هیوادونو له افغانستان سره په ډیره سخاوتمندانه توګه مرسته کوله په پوځي برخه کې هم په اقتصادي برخه کې هم په نورو برخو کې هم، اوس هغه مرستې تر پخوا کمې سوي دي. د دغو مرستو د لګولو دپاره څه ډول میکانیزم باید ایجاد سي؟ تاسو د میکانیزم یادونه وکړه، څه ډول یو فلټر باید ایجاد سي چې دغه پیسې ضایع نه سي؟
هر هغه هیواد چې پیسې مرسته کوي هغوی د میکانیزم جوړ کړي، هغوی د شرایط وضع کړي چې په کوم میکانیزم باندې، یعنې په اصطلاح هغه پیسې چې دوی ورکوي د هغه د مانیټورینګ دپاره، د هغه د نظارت دپاره میکانیزم باید دوی سره وي. په افغانستان کې دا 15 کاله چې کوم پیسې راغلي دي، متاسفانه په دې برخه کې داسې یو میکانیزم نه و. په وروستیو کلونو کې یوازې د سیګار هغه راپورونه چې د دغه فساد هغه اندازه یې په افغانستان کې نړیوالو ته وښوده چې افغانستان په نړۍ کې دویم فاسدترین هیواد دی. اوس هم زه په دې باور یم چې دغه میکانیزم د خپله ډونرانو د خوا نه هغه نه شي تطبیق نه شي، نو خپله د افغانستان حکومت باید دغه میکانیزم جوړ کړي تر څو پیسې غلط لاسونو ته ورنه شي او د دې له سو استفاده صورت نیسي. ځکه ډېری په افغانستان کې په نظام کې هغسې کسان موجود دي چې دوی خپله د قدرت د جزایرو نه راغلي دي، هغوی په هره برخه کې د نظام نه ونډه اخلي او د نظام نه دوی خپل برخه بیلوي.
بل یو راپور لرو چې په هلمند کې د پولیسو په تشکیلاتو کې 40% پولیس خیالي پولیس و چې دوی حضور نه درلود، دوی په نامه پیسې اخیستل سوي، د خاصو کسانو جیبونو ته ورغلي. دغه سي مسایل چې مخې ته راځي څومره تاثیر کوي د نړیوالې ټولنې پر هغه اراده باندې چې له افغانستان سره په پوځي برخه کې د همکاري ژمنه یې کړې ده؟
یقینا دغه یو ډیر لوی لقب د افغانستان داخله وزارت دی چې دغه راپور همیشه په ټولو رسنه که عرضی که خور شوه چه خیالی یا گست امپلایی یا خیالی کاروان دوی لری. او زد با دی باورم چه یقین هم ده غفم شوه ده ده پوان پوزارتیم زین دیر بسی خبر پیدا شد چه خیالی بالبانو او پولیس که هم ده خبر ده چه خیالی پولیس دی. او دا بعد ده وزارت داخلی مکلافیت چه دا خیالی پولیس دی تشخیص که و دا ده لبنز ویسی. او هغه څوک چې په دغه کارونو کې ملوثي یا لاس لري هغه د باید تر محکمې پوښتنې لاندې ونیسي چې ولې دوی دغسې ملي خیانت ته ملاتړ نه ده.
اتمر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو شمیر تر پخوا ډیر کم سوی دی او اوس هم په کمېدو دی. افغان قواوې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په یوازې سر جنګیږي. اوس یوازې وسلوال طالبان نه دي، القاعده شبکه هم د وروستیو راپورونو له مخې په افغانستان کې فعاله ده. دغه راز داعش ډله په ځینو ولایتونو کې فعال حضور لري. کوم ډول مرستو ته باید لومړیتوب ورکول سي له افغان قواوو سره؟
هغه چې په جبهه کې دوی دي، بل دوی سره نظامي مرستې د وینو عملیاتو په برخه کې دوی سره باید مرستې وشي او د واشنو د برخه کې دوی سره مرسته وشي، پیروزنه په برخه کې دوی سره مرسته وشي، هوایي ځواکونه کې دوی سره مرسته وشي، او عملیات کې خصوصا د دې په خلاصه کې د دې په رخصه کې د دې په عملیات کې د دوی سره مرسته ډېر او د نږدې نه پاتې صورت دا ضرور ده.
د پوځي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر وو. امریکا به له افغان امنیتي ځواکونو سره په کال کې 3 میلیارد ډالره مرسته کوي. دغه مرسته به له 2013 څخه تر 2020 میلادي کال پورې د افغان قواوو پر پیاوړتیا ولګول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په افغانستان کې د هند حضور او نفوذ په اړه د پاکستان اندیشنه رد کړه. جزئیات له اسمت سروان اوري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې د هند د رول په اړه د پاکستان اندیشنه له مبالغې ډکه وبلل او خبرداري ورکړ چې پاکستان به شراتلونکي ونه لري، مګر دا چې د طالبانو او حقانی شبکې په شان د تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل څېړنیز انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل هند د افغانستان یو ملاتړ کوونکی متحد دی. د هیواد افغانستان ته د مالی مرستو ترڅنګ مهمې پوځي مرستې ورکړې دي. د په افغانستان کې د هند نفوذ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه ځینې وخت احساس کوم چې په افغانستان کې باید د هند نفوذ د اندازې په اړه په پاکستان کې مبالغه کیږي. اولسن د مثال په ډول په امریکا کې د پاکستان د سفیر څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي وو په افغانستان کې هند څلورویشت کونسلګری لري. د وبل حقیقت دا ده چې هند په افغانستان کې یوازې څلور کونسلګری لري. په افغانستان کې د هند کونسلګری په جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف ښار کې دي. په دغو ښارونو کې پاکستان هم کونسلګری لري. په هرات او جلال آباد کې د هند پر کونسلګریو او دغه راس په کابل کې د هند پر سفارت تر اوسه پورې څو ځلې حملې شوي. افغان او هندي چارواکو په دغو حملو کې لشکرې طیبه سختري زړه په لاس لرلو تورنه کړې چې په هندي کشمیر کې زیات فعالیت کوي او ادعا کوي چې د پاکستان د استخباراتو له ملاتړه برخمنه ده. شاغلی اولسن دې ته په اشاره چې پاکستان خپل اندیشنې لري وویل د امریکا متحده ایالاتونه باور لري چې پاکستان به تر هغو امن نه وي چې د تروریستي تنظیمونو پر ضد اقدام نه وي کړی. امریکایي چارواکو تر دې پخوا هم په ځلونو له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې وسلوال طالبان په تېره بیا د حقانی شبکه وځپي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان لپاره په خپله خاوره کې له چا سره جنگ نشي کولی. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز د یکشنبه په ورځ د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه له پاکستانه غواړي چې د افغان طالبانو پر ضد اقدام وکوي، خو پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان لپاره جګړه نشي کولای. سرتاج عزیز په عین حال کې وویل امریکایي چارواکي دا ناسم تصور لري چې پاکستان د ځینو طالبانو یا حقانی شبکې ملاتړ کوي، حال دا چې پاکستان د طالبانو ټول تاسیسات د ضرب عذاب په عملیاتو کې له منځه وړي دي.
ومردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې د هند حضور او نفوذ په اړه د پاکستان اندیشنه رد کړه. بل خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر وایي چې افغان حکومت او نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د عناصر پر ضد اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړې چې د افغانستان په اړه پکې بحث کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملي هلودی وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د پوځي طاقت د کارولو تګلارې پلوی نه دی او ټینګار کوي چې دا تګلاره به د افغانستان او سیمې وضعیت لا پیچلې کړي. اغلی لودی همداشان له افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو غوښتي چې په افغانستان کې دی د تحریک طالبان پاکستان د غړو پر ضد ګامونه پورته کړي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت لخوا د چهارشنبه په ورځ د خپور شوي بیان له مخې اغلی لودی د څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړي چې د افغانستان په اړه پکې بحث کېده. ملي هلودی امنیت شورا دغه غونډې ته د افغانستان د رښتینې سولې پروسې ملاتړ څرګند کړی، خو د دې ترڅنګ ویلي چې پاکستان به هیڅ ډول پر خپل خپلواکۍ تیری او پر ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه نه زغمي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات یوازینۍ لار مذاکرات دی او زیاتوي. همدې اړخ ته په کتو پاکستان په لومړي ځل د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې په مری کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینه برابره کړه. هغه لودي دغه غونډې ته د افغانستان د سولې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې کوارډینیشن کمیټې یادونه هم کړې ده چې وروستۍ غونډه د روان کال د مئی میاشتې په 13 نیټه په اسلام آباد کې وشوه. تر دغې غونډې یوازې درې ورځې وروسته د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د پاکستان د بلوچستان ایالت په نوشکي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شو. ملیح لودی دغه برید د پاکستان پر خپلواکۍ تیری، د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د چارټر مخالف بللی او ټینګار کوي دغه برید د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه او افغان جګړه یې لا پیچلې کړه. نوموړي د سرور اړخیزې کمیټې تر غونډې وروسته د ملا اختر منصور وژنې او په تیر کال کې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو اترو په درشل کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر د رخ کېدو ته په اشاره ویلي. آیا دا یو ناڅاپي پېښه وه چې د افغانستان د سولې پروسې ته په یو کال کې دوه ځله زیان ورسول شو؟ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د ضربې ضد پوځي عملیاتو د یادونې په ترڅ کې ویلي چې پاکستان په دغه عملیاتو کې مهمې بریاوې ترلاسه کړې دي. نو دی همداشان له افغان حکومت او نړیوال ځواکونو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان د هغو عناصرو پر ضد ګامونه واخلي چې د هغې په خبرت په افغانستان کې پناه اخیستې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر همداشان پر پاک افغان سرحدي کرښې د بارډر منیجمنټ یا پولي د مدیریت د یادونې په لړ کې ویلي چې اغېزمن بارډر منیجمنټ د پاکستان حق دی او دا هیواد به په دې لړ کې پر خپلې خوا مناسب اقدامات وکړي.
په ملګرو ملتونو کې مو د پاکستان د سفیر پر څرګندونو راپور اورید. د سیاسي ګوندونو یو شمېر غړو، مدني فعالانو او عامو خلکو په کابل کې په یو مظاهره کې له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د پاکستان استخباراتي اداره د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل کړي. اجمل تورمان ورباندې راپور لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نایلان شوې جګړې روښانول په تروریستي جنایتونو کې د اسلام له نوم څخه د استفادې مخنیوي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د پاکستان د استخباراتي سازمان یا ISI شاملول او پر پاکستان د نړیوالو مرستو بندول د مظاهره کوونکو عمده غوښتنې وي. د سیاسي ګوندونو یو شمېر غړو، مدني فعالانو او خلکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د دې ترڅنګ له امریکا هم وغوښتل چې امنیتي تفاهم لیک ته په پام سره په دغه جګړه کې له افغانستان نه ملاتړ وکړي. د یادې مظاهرې او ګډونوال مجیب لحاظ د پریکړه لیک یوه برخه داسې ولوسته:
د پاکستان حکومتونه په افغانستان کې ډول ډول مداخله کوي. موږ دا مداخله په شدیدو الفاظو غندو او د بندیدو غوښتنه کوو. موږ له ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د دې نه اعلان شوې جګړې پیژندنه او تعریف وړاندې کړي. پاکستان استخباراتي سازمانونه چې د مذهبي مقدساتو تر چتر لاندې بشري ضد جنایات ترسره کوي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل کړي. دوی باید پر پاکستان پلی پوځي او اقتصادي مرستې بندي کړي.
مظاهره کوونکو ویل چې پاکستان باید په خپلو توغندیو د افغان اتلانو له نوم ایښودلو لکه غزنوي، غوري او ابدالي لاس په سر شي، ځکه چې افغانان سوله خوښي او بشر دوسته خلک دي. د کابل امنیه قوماندانۍ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مظاهره کې د یو شمېر سیاسي څیرو په ګډون شاوخوا 400 کسانو ګډون کړی و. دغه مظاهره په داسې وخت کې کیږي چې په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ تر نښتې وروسته په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو پلاوی د یاد ستونزې دواری په هدف د یو میکانیزم په جوړولو سره سلا شول او پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو چارواکي باید د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې په څنډه کې په دې اړه لا زیات وغږیږي. د پاکستان دا اقدام تر دې مخکې هم د خلکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی و او د خوست، ننګرهار او هلمند ولایتونو اوسیدونکو یې په تړاو مظاهرې کړې وې. په ورته وخت کې شمېر دغه مظاهره کوونکي وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړه خواوې اوسیدونکي افغانان دي او هیڅ ډول ځواک نشي کولی چې دوی سره وویشي. دو تنه مظاهره کوونکی قدرت الله بدلون او اسماعیل عابد:
ډیورنډ خو هیڅ افغان نه مني، بلکې ډیورنډ شتون نه لري. لوی افغانستان شته، هغه سیمې سیمه مقبوضه سیمې دي، پنجاب تر ولکې لاندې دي. یو ورځ به ان شاء الله موږ تاسو تر واک لاندې راځي او هغه ارمان چې ټول افغانان لري د لوی افغانستان به پوره کیږي.
مونږ غواړو چې دغه مشکل د ډیپلوماټیکي حل او زلو لارې حل کو، او باید د پاکستان حکومت هم دغه همکاري مونږ سره وکړي.
مظاهره کوونکو په پریکړه لیک کې د ډیورن فرضي کرخه تحمیلي یاد کړه، او له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او امریکا وغوښتل چې افغان امنیتي ځواکونه لا زیات تجهیز کړي. دوی له حکومت وغوښتل چې څومره ژر کېږي د پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په بدیل لارې دې فکر وکړي.
خبریاست د امریکا د فضائي تحقیقاتو د ادارې پرمختللي تلسکوپ کیپلر د کیپلر شپارس څلور اویا بی په نوم یوه سیاره کشف کړې چې د دوو ستورو په مدار کې حرکت کوي او تر ټولو ستره سیاره ده. د دوو ستورو په مدار کې د یوې سیارې حرکت کومه نوې خبره نه ده، خو په دې کشف کې نوې خبره داده چې دا د دوو ستورو په مدار کې تر ټولو ستره سیاره ده چې تر اوسه پورې موندل کیږي. د دې سیارې اندازه د مشتري همره دی او عمر یې څلور میلیارد او څلور سوه میلیون کاله دی. دا سیاره د خپلو دوو ستورو په مدار کې په یو زرو یو سلو وو ورځو کې راڅرخي. ستور پیژندونکي په دې سیاري کې د ژوند د موجودیت په اړه شک لري، خو له دې کبله چې لوی سپوږمۍ لري د ژوو موجودیت پکې ممکن بولي. له دې سره سره د ناسا ساینس پوهان وایي چې په دې سیاره کې د ژوند امکان ډېر لږ دی.
په دې خبري سات کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر ناوړی.
په کابل کې مظاهره کوونکو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان پر خاوره د دوی په خبره لشکاره تیری لاس واخلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داسې هیڅ نوی شرط نه دی مطرح شوی چې هغه دې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته خنډ پیښ کړي. د افغانستان ولسی جرګه راتلونکې اونۍ افغان امنیتي چارواکي د برمتنیونې او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د نفوذي کسانو د موجودیت په تړاو دغه جرګې ته غواړي. افغان حکومت له امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو د دوام هرکلی کوي او وایي حکومت د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلیرویشت ساعتو کې د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې نهه ویشت وسلوال مخالفین وژلي دي. د فساد پر ضد عدلی او قضایي مرکز به راتلونکي اونۍ عملاً خپل کارونه پیل کړي. د بدخشان سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د خاش ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال و افغان ځواکونو ته تسلیم سوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د بهرنی چارو وزارت له یو پنځوس څخه له لسو ډیپلوماټانو سره وکتل چې تیره ورځ وړاندیزونه لیکلي او په سوریه کې د امریکایي پوځ پر لا پریکنده رول ټینګار کړی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خپل هیواد پارلمان ډوما ته د وینا پر مهال وویل چې که یې هیواد د ده په خبره د ناټو له تیری سره مخامخ سو، باید د خپل امنیت په اړه خپله فکر وکړي. او د جرمني د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتانمایر خبرداری ورکړی چې اروپا پر نوې لیکو د ویشل کېدو له خطر سره مخامخ ده.
د ازادي رادیو خبری ساعت او ریاوس مصباحون کاکړ د سپورت له نړۍ خبروي.
السلام علیکم. په مخ ریده هیواد مهمو سپورت خبرونه ته تکل چوي د چی د خفيفه اتلتیک لوباړي د نړیوال چالو پاش پر وشتم داور کې د ګډون پادف سبا قزاقستان ته ولاړ شي. د افغانستان د بدني روزنی فدراسیون مشر عارف پیمان ازادي رادیو ته ویل چې په دغه چالو کې بل افغانستان څخه دوه شزنه لوباړي، درې هلکان، یو روزونکی او یو هیات ګډون وکړي. د شغلي پیمان په خبره دغه چالو بل سرطان له څلورې بیا تر اووم تاریخه دوام وکړي چې د قزاقستان په الماتا شهر کې به تر سره شي. دا کرکټ د رمضان جام د سیالیو په لړ کې دا کرکټ بازان ټیم وکړای شول چې د ځوانانو ټیم ته ماته ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ویل چې د کرکټ بازان ټیم په شلو اورنو کې د ټول لوبغاړو په سوځیدو سره یو سلو درود یش منډي هدف ټاکه چې د ځوانانو ټیم د پنځو منډو په توپیر سره ونه کړای شول چې دغه هدف ته ځان ورسوي. د کرکټ د رمضان کپ سیالۍ د روژې میاشتې له پیل څخه په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې پیل شوې دي چې د روژې میاشتې تر شپږ ویشتم تاریخ به دوام وکړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په غوره لیګ کې به نن ایسلند د اتریش او مجارستان د پرتګال سره سیالي وکړي. د اروپا د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د تیر شپې سیالیو په لړ کې ترکیه 2-0 په وړاندې د چک سلواکیا څخه بریا خپل کړه او د کرواسی ټیم 2-1 په وړاندې له هسپانیا ټیم څخه بریا خپل کړه. دغه سیالي به د جولای تر 10 دوام وکړي. د خبرونو پای
په دې خبری ساعت کې دغه راپورونه او مطالب درته لرو. د ملي امنیت شورا وایي د حزب اسلامي په تفاهم لیک کې داسې نوی شرط نه دی وړاندې سوی چې د سولې د خبرو مخه ونیسي.
هیڅ نوی شرط جدید که مانع روند مذاکرات شود مطرح نشده.
په هلمند کې د پولیسو خیالي تشکیل تکن ورکوونکی ګڼل سوی.
بس نو دا معلومه نه ده د ماشوم څوک اخلي، کومندان صاحب اخلي، انډیوال اخلي، دا راته معلومه نه ده.
امریکایي چارواکو په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد وروستۍ پوځي بریاوې وستایلې. تر 5 بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حزب اسلامي لخوا په وړاندې سوي تفاهم لیک کې داسې هیڅ شرط نه دی ذکر سوی چې د سولې د مذاکرو مخه ونیسي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې لپاره نوي شرطونه او غوښتنې مطرح کړي دي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ وایي حزب اسلامي د سولې په تفاهم لیک کې هیڅ داسې نوی شرط نه دی اضافه کړی چې له دوی سره دی د سولې خبرو ته خنډ جوړ کړي. ښاغلی غورزنګ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له حزب اسلامي سره خبرې په بریالۍ توګه مخته ځي او داسې هیله شته چې ژر به نتیجه ورکړي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې چې د سولې شورا په منځګړیتوب پیل شوې ډېرې ښې مخته ځي. د نتیجې لپاره یې چې طبیعتاً هماغه تفاهم لیک دی ډېر ښه نیت موجود دی. هیله دا دی چې ډېر ژر وروستۍ پرېکړې ته ورسېږو. هیڅ داسې نوی شرط چې د سولې د خبرو خنډ وګرځي نه دی مطرح شوی.
ملي امنیت شورا دغه ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په دې وروستیو کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې حزب اسلامي د سولې د خبرو د تفاهم لیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي دي. دغه اژانس ویلي چې له امریکا سره د امنیتي قرارداد لغوه کول او د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د مهالویش ټاکل د دغو شرطونو له ډلې څخه دي چې حکومت ته یې منل ناممکنه دي. له دې وړاندې د سولې عالي شورا ویلي له حزب اسلامي سره د شوي تفاهم طرحه 40 مادې لري چې د سولې ټول شرایط پکې په پام کې نیول شوي دي. د دغه تفاهم لیک لمړنۍ طرحه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ شاوخوا میاشت وړاندې وروستۍ شوه چې بیا یې یوه کاپي ولسمشر محمد اشرف غني او ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شوه. په همدې حال کې د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي هغه راپورونه یوازې تبلیغات دي چې ویل کېږي حزب اسلامي د سولې لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي دي.
له تفاهم پرته موږ سره د حزب اسلامي ملګرو هیڅ نه دي شریک کړي. په رسمیاتو کې همدغه تفاهم لیک دی. کله یې چې متن وروستۍ شو بیا نو ویل شول چې هیڅ ډول نقص پکې نشته. د حزب اسلامي دوستان تللي موږ یې راتګ ته انتظار یو چې راشي او دغه تفاهم لیک لاسلیک کړي.
ښاغلی سلیم وایي د حزب اسلامي پلاوی چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلی تر اوسه دغه شورا ته نه دی ورغلی. له دې وړاندې بیا جمهوري ریاست ویلي چې د سولې بحث ډیر لوی دی او باید نتیجو ته یې زغم او صبر وشي. معلومه نه ده چې په دې برخه کې به د ملي امنیت شورا او که د لویدیځو رسنیو راپورونه واقعیت ولري. خو د دغې پوښتنې ځواب په کابل کې د حزب اسلامي پلاوي ته معلوم دی چې له پرله پسې اړیکو سره سره یې په نظر اخیستو بریالي نه شو.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیات وایي په هیواد کې د برمته نیونې پیښو د ډېرېدو له کبله راتلونکې اونۍ جګپوړي امنیتي مسؤلین استجوابوي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې برمته نیونې وسلوالو مخالفانو او نورو ډلو ته مالي سرچینې برابرې کړي. یوسف خان زدران له کابله نور حال راکوي.
پر لویو لارو د وسلوالو طالبانو لخوا د تښتونې پیښو په دوام د افغانستان ولسي جرګې پریکړه وکړه چې په دې اړه د ځواب ورکولو لپاره به د شنبې په ورځ امنیتي مسؤلین استجواب کړي. د دې جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې د غونډې مشري کوله وویل چې د مخالفینو دا ډول برمتنیونې نور د منلو وړ نه دي. ښاغلی غفاري وویل امنیتي چارواکي باید په دې اړه ځواب ولري چې ولې په وروستیو کې لویې لارې نام نه شوي دي.
د برمتنیولو پیښې ستونزه لا حل شوې نه ده او د یوې ستونزې په څیر پاتې ده. د کورني امنیت کمیسیون باید په دې اړه اقدام وکړي. د شنبې په ورځ موږ امنیتي مسؤلین راغوښتي دا ټولې ستونزې مطرح کیږي چې که دا ستونزه حل شي. په افغانستان کې د مسافرو د تښتولو پیښې له یوې میاشتې راهیسې ډېرې شوې او د کندز لویه لار چې د افغانستان د شمال ختیځ یوه مهمه لار ګڼل کیږي د ورته ډېرو پیښو شاهده پاتې شوې ده. د جوزا میاشتې له پیل راهیسې وسلوالو طالبانو د کندز تخار، کندز بغلان، کندهار، غزنی او غزنی کابل په لویو لارو شاوخوا 415 مسافر له موټرو برمته کوس کړي دي. له دې ډلې وسلوالو طالبانو ډېر بیرته خوشي کړي خو ځینې یې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کار په تور وژلې هم دي. وسلوالو طالبانو د سه شنبې په ورځ شاوخوا 45 مسافر په هلمند ولایت کې له موټرو ښکته کړل خو له 2 ساعته برمته نیونې وروسته یې آزاد کړل. د برمته نیولو پیښو په اړه د اندېښنو له ډېرېدو سره د ملي امنیت شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ ویلي چې حکومت د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره په یوه جامع طرحه کار کوي. د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش بیا د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مخالفینو د تکتیک ناکامولو لپاره په لویو لارو پوستې او عملیات ډېر کړي دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې نور غړي اندېښنه لري چې که د برمته نیولو پیښو مخنیوی ونشي خپل سری وسلوال به هم دې کار ته مخه کړي. د ولسي جرګې غړی فکوري بهشتي: که د یرغمل نیولو پیښو مخنیوی ونشي هر څوک چې وسلوال دي هغه به دا کار وکړي. دا کار د طالبانو او لارښ کوونکو عایداتي سرچینه ګرځېدلې ده. بیا هم وایم چې که مخه یې ونه نیول شي دا کار به خپله دولت ته هم خطرناک وي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي چې که په لویو لارو د مسافرو کوزول او برمته نیول دوام وکړي دا کار په حکومت د خلکو څشته باور هم زیانمنولی شي. ښاغلی بهشتي وایي چې حکومت ته په کار ده نور دشوار پر ځای عملاً د خلکو د ځان، مال او سفر خوندیتوب ته کار وکړي.
تاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. خواهش دا دی د افغانانو چې د تورخان په ګیر باندې دا کوم جنجالونه چې رامنځته شوي وي دا کوم احساسات چې د افغانانو په زړونو کې راپورته شوي دا د ډېر غم او د جوش ترلاسه دا په دې خاطر چې پاکستان د افغانانو سره ډېر زیات ظلم او زیاتی روان کړی دی. افغانان چې ویني سم څه چې تاریخ یې چرس پوډر دي افغانانو سره ډېر زیات ظلمونه او زیاتی روان کړی دی. لی تنهی چې په تاڼو او په جیلونو کې په زرونو په لکونو پیسې ترې اخلي عملي زه به درته خپل ځان وښیم چې موږ سره ډېر بېرحمانه توګه ظلم او زیاتی به کېده. په سنټرل جیل کې ویاڼۍ به راباندې پاکولي، پارکونه به راباندې پاکول، اوبهګانې به راباندې شیندلې، زانګوګانې الله کړې وي چې دا شټل او دا ګندونه به راباندې په زانګوګانو کې ارتول او چې دا کار به موږ نه کوو موږ به په سپیډ باندې وخلو او دې ظلم او زیاتی به یې راسره کوو.
الحمدلله خبر کوم د فلی چرخی صحین وروره وروره د ځمکې غاصبین مې لیدلې اوس درې غاصبین پیدا شوي دي. د ازادۍ ارادو نه هیله کیږي چې ډاکټر عبدالله ته او اشرف غنی ته دغه سغم ورسوي چې دغه ځمکو د درې غاصبین هم ګیر کړي اوس یو مړی راوړي او تو مړو ځای ونیسي. موږ د خپل د فلی چرخی د سارګول د فارم سره دی خو د هدیره لویه هدیره دغه چوکیدار یم. هر روز ما جنجالي خدای رسول ته وګوري دغه بیدل اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ته وایي چې دغه غاصبون تو چې د مخکې خو ځمکو غاصبین پیدا شي او صدرو غاصبین پیدا شي وروره ازادۍ نه ډېر کیږي او ازادۍ نه دوه همکارانو ته چې دا زما پیغام ټول ملت ته دا ورسوي.
راغه له کوځه ما د یمن ولایت څنګه نو لسوالي وکیدون کې په حاله د کندهار څخه سره په تماس کې ما د اشتمنو خلکو ته دا پیغام درم چې په دغه ورځ مبارک کې د غریبانو او د مهاجرینو سره مرسته وکړي ځکه چې په کال کې دولس میاشتې موږ دغه سي ګرځو او خپل خلاص دي د غیوانیش د رحمتونو او برکتونو میاشت نو باید د اختر ورځې هم په ورورو پرانیز کېدو دي. دوی باید د اختر دپاره یا د دغه ورځ دپاره د روژه ماتي دپاره شیر ته برابر کړي دا خوارو غریب ته یو مرسته ورسره وکړي. هر سړی خپل تر وسه پورې هر شي مرسته چې په وسه پوره وي پاره د خدای ورسره وکړي دوی ته د علاقات په هېدنه کې وزنه ورکړي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو په خبري ساعت کې واوریدل. په هلمند کې د پولیسو خیالي تشکیل ټکن ورکوونکي ګڼل شوی دی. د معلوماتو له مخې ویل کېږي هره میاشت د غیر حاضرو پولیسو 48 میلیونه افغاني تنخواوې شخصي جیبونو ته ورغلي دي. الیاس دی پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
وو غدي
په نادلي کې د جنگ د لومړی کرښې او پولیس په خپل زړه او سره رنګ سامسونګ موبایل راډیو اوري. د نږدې یو کال کېږي چې د پولیسو له اکاډمۍ فارغ سوی دی. د خړ پټو لنګوټه، اوږده بریتونه او په لمن کې ناسته د یوه جنګیالي سره ورته کوي. خدا چې مشران یې ونه ځوروي، زما سره په مستعار نوم ځان شمس معرفي کوي. دی د روزګان دی، خو هلمند ته یې تبدیلي اخیستې ده او په یوه داسې پوسته کې دنده ترسره کوي چې هره شپه پرې برید کېږي او په تیرو شپږو میاشتو کې څلور ډېر نږدې ملګري د وسلوالو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي.
ولکه دلته په خط کې کورته ناست یو جنګیږي، شپه ورځ تېرېږي، د ماش درک مونسته کورم په تورین کوټ کې دی، اما خبر نه یو ژوند سره کوم چیرېږي. ګوره دا سترګه، دا ټپي بدن، دا پښه، بس نو دا معلومه نه ده د ماش مونسو اخی کومندان صاحب اخی انډیوال اخی، دا راته معلومه نه ده. او خدای راته ډیر جالبه ده چې په خط کې ناست یو، نن د انډیوال څخه دوه زره اخیستې، نن دا انډیوال یو سیګریټ اته راوړي، یو نسوار اته راوړي، حکومت د درې میاشتې کې شی مولا کړي.
د شمس سره د دې پوښتنې شمیر نور کسان هم ورته مشکل لري. شمس نه پوهېږي چې تنخوا یې حواله سوې ده که یا، خو د ځینو شمېرو له مخې اووه میاشتې کېږي چې د غیر حاضرو پولیسو له تنخوا څخه هره میاشت 48 میلیونه افغانۍ د اړوند قمندانانو او نورو افرادو شخصي جیبونو ته لوېدلې دي. که د یوې میاشتې دپاره د غیر حاضرو پولیسو تنخوا محاسبه کړو، نو په تېرو اووه میاشتو کې 386 میلیونه افغانۍ کېږي چې د پولیسو پر ځای د قمندانانو او نورو افرادو جیبونو ته لوېږي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال اکانور کینتوز رسنوی ته ومنله چې څنګه او د چا د لاسه د دې ولایت د پولیسو د تشکیل تر 40 سلنه ډېر کسان خیالي دي او د جنګ په جبهو کې وجود نه لري.
ما هم در جستجوی زی هستیم که اشخاص افرادی که بنابرای سرجنگ سای قماندان قبلی در اینج وجود داشته بیش از
شغل کن توز وی مل هم پا دیل اتکیو چه ده پخوانی امنیه قماندان عبدالرحمن سرجنگ پنوم حقا دو سوابیه کسان لدن دولی رو کرو چه وجود نلری او ماشونه زینو کسان و افراد و اخیستلا. دغه پولیسو په برطرفه کولو کې هم بوخت چې د هلمند په تشکیل کې دي، خو دنده په کابل او نور ولایتونو کې اجرا کوي. هغه راپور چې د هلمند د پخواني امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ لخوا د تیر لمریز کال د دلو په میاشت کې د کورنیو چارو وزارت ته استول شوی دی ښیي چې د هلمند د ټولو نظره 348 پولیس څخه 1235 یې غیر حاضر دي چې په دې کې د سرباز پولیسو تر څنګ ګڼ شمېر افسران او د متوسطو رتبو کسان شامل دي. د هلمند ولی حیات الله حیات د روژې په اوله ورځ هلمند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د خلکو په یوه لویه غونډه کې د ولسمشر څخه هلمند ته د هغه پولیسو د بیرته راګرځولو په برخه کې د مرسته غوښتنه وکړه چې په تشکیل کې د دې ولایتي او دنده په نورو ولایتونو ان کابل کې د ملي شورا د وکیلانو او د کورنیو چارو د وزارت د یو شمېر جنرالانو سره ترسره کوي.
په خواشینۍ سره باید ووایم چې مکمل ژبه تیر شو، خو د پولیسو په اړوند په دې برخه کې د پخوانیو مسؤلینو لخوا هېڅ اقدام نه دی شوی. اوس موږ په دې کار پیل کړی او پیدا کړې مده چې په لسګونو سرتیري د خدمتي او یا خیالي تشکیل په ډول له هلمند څخه تر کابل پورې په دندو د مختلفو اشخاصو سره ګمارل شوي دي. موږ پرون پریکړه کړې چې دا کسان باید خپلو دندو ته په 48 ساعته کې حاضر او که نوي دوی به له بس څخه لرې او په ځای به یې نور کسان ګمارل کېږي.
شغل آیت که څه هم ولسمشر ته په هغه غونډه کې د غیر حاضرو یا خیالي پولیسو شمېره لسګونه یاده کړه، خو د ځینو سرچینو په کول تر سلګونو ډېر او څه کم 15 زره تنو ته رسېږي. ولې د خیالي تشکیل او غفلت پړه د پولیسو پر پخوانیو مسؤلینو واچوله، خو په دې ورځو کې د تشکیل د پوره کولو دپاره د نوي جلب جذب د پیل خبر ورکړ. پوښتنه دا ده چې څنګه د هلمند د پولیسو 40 سلنه تشکیل خیالي وختی. د پوځو چارو کارپو عبدالتواب قریشي وایي د بلوک د کمانډان څخه تر امنیه کمانډان ان د کورنیو چارو تر وزارت پورې په دې مسله کې د ټیټې او لوړې رتبې کسان لاس لري.
کمانډان د بلوک کمانډان د ټولي تر راپور ورکوي چې زما تشکیل پوره دی، کمانډان د ټولي کمانډان د کنډک تر راپور ورکوي چې تشکیل پوره دی، او کمانډان د کنډک په لاخره کمانډان د امنیت راپور ورکوي چې تشکیل پوره دی. او د بلې خوا څخه موږ تاسو ته معلومه ده چې د هلمند په ولایت کې په ډیر زیات شمېر سره پولیس شهیدان شو، د یوې خوا څخه پولیس شهیدان شو، د بلې خوا څخه ټپیان شو، او د بلې خوا څخه یو شمېر پولیس ترخیص شو. نو طبعا د پولیسو لکې کمې شوې او تشکیل کم شو. د بلې خوا څخه د جلب او جذب پروسه د هلمند په ولایت کې په ټپه ولاړه ده.
کچون په داسې وضعیت کې د معلومو شمیرو پیدا کول اسانه نه دي، خو د اصلي تشکیل او غیر حاضرو پولیسو هغه شمیرې چې ازادۍ راډیو ته رسېدلي دي حیرانوونکې دي. د مرجع د ملي او محلي پولیسو د 90 نفریز تشکیل څخه 150 ملي او 80 تنه محلي پولیس حاضر دي چې ویل کېږي په حاضرو کې یو شمیر د چاودنو او جنګونو له امله په معیوب وضعیت کې دي. د پولیسو یوه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ټول د نارسراج ولسوالیو د ټولو 120 پولیس څخه 650 وجود نه لري او یوازې 404 تنه دنده ترسره کوي. لکلون رئیس د افغان پوځ د لیکو څخه د تیښتې د مسلې ترڅنګ د ریفورم او اصلاحاتو په ځای د انډیوالۍ د کلتور شتون د افغان حکومت نړیوال متحدین او په خاص ډول هغه کسان په تشویش کې کړي دي چې د یادو ځواکونو د روزنې او تجهیز په برخه کې مرسته کوي. په هلمند کې د ازادو خبریالانو د ټولنې مشر او خبریال زین الله ستنگزی وایي په جنګي سیمو او پوستو کې د دومره ډیرو پولیسو غیر حاضري په لږ وخت کې د ډیرو سیمو د سکوت باعث وه.
په دې کې شک نشته چې د امنیتي ځواکونو په منځ کې فساد خیالي تشکیلات د دې لامل وسوله چې ځینې سیمې سقوط شولې، ځکه هغه سرتیري چې په هغه سیمه کې باید پاته وای هغوی امنیت ساتلی وای هغه نه وه. په دې باندې خو اوس ښکاره خبر ده چې د دولت وسلوال مخالفین هم خبرېږي چې دلته څوک شته څوک نشته، هر څوک خبر دي. نو هغوی د دې څخه ګټه پورته کړې ده او په سیمو باندې بریدونه وکړله، بالاخره سیمې ونیولې. په دې برخه کې پراخه فساد د دې لامل سوی دی.
ستنګزي وویل په مرجع او عدالي کې د ملي اردو لخوا پیل شوي عملیات هم ځکه پولر دي چې د نیول کېدونکو سیمو لپاره امنیتي پولیس وجود نه لري او ملي اردو د ډیر وخت لپاره په کلیو او بانډو کې د پاتې کېدو پروګرام نه لري. د هلمند د امنیه کمانډانۍ د معلوماتو له مخې حکومت په لشکرګاه کې د موجوداتو او دولتي ادارو د ساتونکو په نوم د پولیسو شاوخوا 300 نفریز تشکیل لغوه کړی دی او همدارنګه د کورنیو چارو د وزارت لخوا د بغران ولسوالۍ 190 او د نومیشت د ولسوالۍ لپاره 50 نفریز تشکیل هم چې پخوا تر دې په نورو ولسوالیو کې دنه ترسره کوله لغوه اعلان شوی دی. د هلمند په شمال کې د مساکله ولسوالۍ د 409 او د نوزاد ولسوالۍ د 103 پولیسو څخه 140 تنه حاضر دي چې په ګرشک او نادلي ولسوالیو کې دنه ترسره کوي او پاته نور 502 تنه یا د جنګونو پر مهال له دندې تللي او یا د معیوبیت له امله پر کور ناستې او ځینې وژل شوي دي چې د بیا جلب او جذب لپاره اقدام نه دی شوی. دا چې په هلمند کې د پولیسو 40 سلنه تشکیل د پوره کېدو ستونزه څه وخت لیږي، د اوس لپاره اټکل چې د هیواد په ډیرو سیمو کې افغان ځواکونه د وسلوالو سره په جنګ بوخت دي اسانه نه دی. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
سراج محب له زابل ولایت څخه په خپل سیمه کې لیکلي، له افغان پاو سره د امریکا د 9.3 میلیارد مرستو هرکلی او مننه کوو. نور محمد حقیر له هلمند لیکلي، هغه چا چې د افغان سرتیرو معاشونه په کلونو کلونو خوړلي دي بېرحمه خاینان دي. احسان الله برګزی له لشکرګاه څخه لیکلي، پاکستان سوله نه کوي بلکې پاکستان له افغانستان سره جګړې ته لمن وهي. هدي حماس په خپل سیمه کې لیکلي چې د امنیو زیاتېدو په ټول هیواد کې خلک اندېښمن کړي دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي چې د دې ولایت په زیاتو برخو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، هیله ده د مخابراتو وزارت دغه ستونزه حل کړي. او سایم الکوزی له ننګرهار لیکلي دي چې د ننګرهار والی باید د غاصبانو په وړاندې جدي اقدام وکړي. د امریکا جمهور رئیس او ځینو چارواکو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د لیا داعش پر خلاف وروستۍ پوځي بریاوې وستایلې، خو ځینې نور چارواکي او بهرني کارپوهان خبرداری ورکوي چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف هوایي بریدونه تر اوسه د دې ډلې له ریښې ایستلو څخه ډیر لرې دي. سلطان محمد سرور او نور تفصیل.
د امریکا د استخباراتو ځینې چارواکي وایي په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وروستیو ماتو هغه تصور لري کړ چې ګنی دغه ډله نه ماتېدونکې ده، خو دغه ماتې د ځینو ناراضو سنی مسلمانانو په سترګو کې مشروعیت ځکه پراخوي چې د دغې ډلې ضد عملیاتو کې اکثر شیعهګان او کردان شامل دي. ځینې امریکایي چارواکي وایي بل خطر دا دی چې په داسې حال کې چې اسلامي دولت ډلې د عراق په فلوجه ښار او نورو ځایونو کې د خپل واک لاندې سیمې له لاسه ورکړي، کېدای شي غیر متعارفو پوځي تکتیکونو ته مخه کړي او په اروپا، امریکا یا نورو ځایونو کې لا زیات بریدونه پلان کړي یا خلک ورته وهڅوي. یو امریکایی استخباراتي چارواکي چې خپل نوم نه دی ښودلی رویترز خبری آژانس ته ویلي چې کچېرې اسلامي دولت ډله د فلوجي خر او نورو سیمو کنټرول له لاسه ورکړي داړهماري جنگ ته به مخه کړي او د حکومتي ادارو د خدماتو د شنډولو زیار به وکړي. هغه ویلي چې دوی به په هغو ښارونو او سیمو کې چې یو مهال یې تر کنټرول لاندې وو دولتي ځواکونو باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. اسلامی دولت ډله د خپل کنټرول لاندې سیمو د تیلو او مالیاتو څخه پیسې ترلاسه کوي، نوي کسان جلبوي او په بغداد باندې بریدونه هم په دغو سیمو کې تنظیموي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په اورلاندو کې له تروریستي بریدونو وروسته تیره اونۍ وویل چې دغه وسلواله ډله په داسې حال کې چې د خپل کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکوي د عوایدو پیسې هم چې د ژوند شارک دی له لاسه وځي. د اورلاندو د ورید مسؤول افغانی الاصل امریکایی عمر متین اسلامی دولت ډلې سره بیعت اعلان کړی وو. نه څلوېښت کسه په دغه برید کې ووژل شول. د اسلامی دولت ډلې خلاف نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازی بریت مګورک د روانې جون میاشتې په لسمه سپینې ماڼۍ ته وویل چې دغې ډلې په عراق کې د خپل واک لاندې سیمو نیمایي برخه، په سوریه کې یې 40% او د خپلو تیلو د تولیداتو په 30% له لاسه ورکړي دي. سیت جونز د راند کارپوریشن د مطالعاتو د مرکز یو کارپو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې اسلامی دولت ډلې د داړهماري جنگ نښې ښودلې دي. هغه ویلي کومې سیمې چې اسلامی دولت ډلې له لاسه ورکړي داسې ښکاري چې دوی پریښي تر څو د بلې ورځې جنگ ته ځان برابر کړي. سره له دې چې د اسلامی دولت ډلې خلاف هلې ځلې پوځي او اقتصادي بریاوې لري، د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر جان برینان تیره اونۍ د سنا د مجلس استخباراتي کمیټې ته وویل چې د موږ زیارونو د دغې ډلې تروریستي ظرفیت او نړیوال امکانات نه دي له منځه وړي. هغه ویلي چې تروریستي بریدونه دومره زیاتو امکاناتو ته اړتیا نه لري او د دې لپاره چې د اسلامي دولت ډلې ترهګري او تروریزم کې د پام وړ کمی راشي، دغه ډله ښایي لا زیاتې ځمکې، افراد او اقتصادي منابع له لاسه ورکړي. په لندن کې د نړیوالو چارو د شاهي انسټیټیوټ کارپو حسن حسن د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د ملي امنیت کمیټې ته وویل چې د اورلاندو برید وښودله چې سره له دې چې اسلامي دولت ډلې سیمې له لاسه ورکړي، خو د دوی پراخ نفوذ کم شوی نه دی. بلخوا په بغداد کې عراقي چارواکو د رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د دغه هیواد سنیان اوس اسلامي دولت یوه ازادي بخونکې ډله نه ګڼي او په مقابل کې د شیهګانو د جنگ اهمیت نسبت تیر کال ته کم شوی دی. دوی ویلي چې د عراق اردو اوس د سنیانو په سیمو کې نفوذ موندلی او دغه قواوې چې د پخواني صدراعظم نوري المالکي په دوران کې شیعه فرقه ایي ځواکونه ګڼل کېدل، اوس په دغه سترګه نه ورته کتل کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بریتانیا کې به د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدل یا نه پاتې کېدل وټاکل سي. په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو په اړه متفاوت احساسات او نظریات موجود دي. یو شمېر بریتانیان په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب په ګټه او ځینې د بریتانیا په زیان بولي. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
برتانیا د هغه ټول پښتنې په درشل کې ده چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدو او یا له دې ټولنې څخه د وتلو پریکړه به پکې وشي. په لندن ښار کې چې 9 میلیونه وګړي لري، په دې اړه احساسات متفاوت دي. خو له دې سره هم لندن د ګڼو هغو کسانو ځای دی چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو پلویان دي. د لندن یو اوسیدونکی او په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو یو پلوي وایي، زموږ لپاره ښه ده چې یو ځای اوسو، په یو ځای استوګنې به پیاوړي اوسو. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي د رامفورد په بازار کې کپلورونکي ډیوډ کراسپي ته چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلوي دی، دا پریکړه د دې هیواد په مځکنیو او سمندري سرحدونو پورې تړلې. ډیوډ کراسپي وایي فرانسویان، پرتګالیان، سویډنیان، هالنډیان او ټول پرته لدی چې مسلکي مهارت ولري کنه برتانیا ته راسي. حتی هغوی کولی شي سواحلو ته راشي او د مهاجرت د چارو کنټرول نشته. د کډوالۍ مسله د 2014 میلادي کال د جون د 23 نیټې د ټول پښتنې تر ټولو حساسه مسله ده. اروپایي ټولنه پر دې بنسټ جوړه شوې چې د خوړو هیوادونو اتباع کولی شي په 9 هیوادونو کې په آزاده توګه ژوند او کار وکړي. په تیرې ولسیزه کې چې دا ټولنه د پخوانی شوروي هیوادونو ته پراخه شوه، سلګونه زره کسان د لویدیز لور ته برتانیا او د اروپایي ټولنې نورو بډایو هیوادونو ته ولاړل. د لندن ښار شرکت مشر مارک بولټ چې اقتصادي څانګې مشري کوي وایي په مجموعي توګه اروپایي ټولنه د برتانیا په ګټه ده. د اقتصادي خدمتونو لپاره ډیره ښه ده، ډیر کاري فرصتونه ورسره تړلي او د اروپایي ټولنې څخه وتل به د یو لوی خطر د منلو په معنا وي. خو د اقتصادي بازارونو یو څېړونکی جاک ډوال وایي په دې کې چې دوی وایي کډوالو په اقتصادي چارو کې مرسته کړې شک نه لرم، خو دا هم باید معلومه شي چې د ورځې په پای کې دا پیسې چیرې ځي. د امی ویلسن په نوم یوه ویش کلنه برتانوي وایي ډیر هغه کسان چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلویان دي د پاخه عمر لرونکي دي او د هغوی هڅونکي هغه احساسات دي چې د دوی په ماضي پورې تړلي. خو له دې ټولو سره دا چې برتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي کنه، دا به د ژوند د درویشتمې نېټې په ټول پوښتنه کې څرګنده شي.
کلاس دی سی کلینیکونه دی سنز کلینیکونه سی
په سیکا کې هم اور بدون شک مثبت تغیرات راځي
په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مونږ کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
په دې خبري ساعت کې مو دغه مهم راپورونه او مطالب واوریدل. د افغانستان حکومت له افغان امنیتي ځواکونو سره په فوځي او اقتصادي برخه کې د امریکا د مالی مرستې د دوام هرکلی وکړ. د ملي امنیت شورا وایي د حزب اسلامي په تفاهم لیک کې داسې نوی شرط نه دی وړاندې سوی چې د سولې د خبرو مخه ونیسي. په کابل کې د ځینو ګوندونو غړو په یوه مظاهره کې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د آی اس آی د شاملېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د هند نفوذ په اړه د اسلام آباد اندېښنه رد کړه. امریکایي چارواکو په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد وروستۍ پوځي بریاوې وستایلې.